خپرونې د اوریدونکو هر کله کوم. د دې سات په خبرونه کې به واوري چې روسانو په پټه د افغان حکومت له چوکاټه بهر یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړي چې له طالبانو سره په ماسکو کې غونډه وکړي. مولانا سمیع الحق ووژل شو، جنوب دته د طالبانو د پلار خطاب کاوه. دا پیښه به څه اغېز وکړي په دې اړه هم اورېدلی شئ، خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په زابل کې 15 ماشومان له اختطاف کوونکو وژغورل شول. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن واکسین پیل شي، او تحریک لبای کې پاکستان ډلې خپل اعتراضونه په پاکستان کې پای ته ورسول. بشپړ خبرونه. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه 15 ماشومان چې وسلوالو د تروریستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلي او د هغوی کورنیو ته سپارلي دي. د والي بیان پرون رسنیو ته وویل چې د دغو ماشومانو عمرونه د لسو کلونو په شاوخوا کې دي. ګل اسلام سیال زیاته کړه.
ولایت مقام ته د رسیدلو اطلاعاتو په اساس تروریستان غوښتل چې د دې ماشومانو څخه په تروریستي اعمالو په ترسره کولو کې استفاده وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه عملیاتو کې یو شمېر تروریستانو ته مرجوبله هم اوښتي.
ویل شوي دغه ماشومان تېره چهارشنبه تښتول شوي وو. په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مالي مسؤولان نیول شوي دي. د والي بیان وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه عملیات پرون په بیسودو ولسوالي، جلال آباد ښار او سمرخیلو سیمه کې کړي دي. عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې د مالی برخې درې مسؤلین د ژوندینې ولیدي. په دې کې د خاصزار په نوم کوم مسؤل چې و د داعش ډلې مشر عبدالله خراسانی ته د پیسو راټولولو او نوموړي ته د لیک په برخه کې فعالیت ترسره کوو چې د همدې امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې تروریستي فعالیتونه ترسره کول.
داعش ډلې تر اوسه په ننګرهار کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شویو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړمه شپه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د والي ویان وایي د نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې ډېرې سپکې او درنې وسلې شته. په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته هم د مرجوبې د اوښتو ادعا شوې ده. خو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د ملکی مرجوب لپاره موږ ته کره راپور نشته. اوس هم په سیمه کې امنیتي او دفاعي ځواکونه شته دي. هغه د مهماتو ډیپو په خپل لاس کې دی، غواړي تر څو هغه مهمات له هغه ډیپو څخه انتقال او هغه مواد چې ضرورت دي چې باید انفجار وکړ شي غوښتلي چې هغه ته انفجار ورکړي.
د میدان وردګ چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د شویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو 9 تنه غړي وژل شوي چې د قاري په نوم د دوی یو محلي قومندان هم پکې شامل دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکي دوشنبه په 14 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د وزارت په خبره دغه کمپاین په مرسته به 15 میلیونه او 3 لکه ماشومان واکسین شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د پاکستان وی اسلام پالی اسلامي ډلې سیاسي ډلې چې د وی ایسوي د خوشکېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړجاړی وکړ. د دې توافق لمخې حکومت منلې ده چې آسیه بیبي به له هېواده بهر پرې نشتي. د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز وویل د ګوند مشرانو موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي. دغه ګوند تر ډېره د پاکستان په ښارونو کې له دریو ورځو راهیسې د مظاهرو مشري کوله. د پاکستان ستري محکمې د چهارشنبه په ورځ آسیه بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه او له 2003 کال راهیسې په زندان کې وه له بنده خوشې کړه. تر دې وروسته اسلامي افراطي ډلو په پاکستان کې پراخ اعتراضونه پیل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي اته قضایي څانګې به د لنډې مودې لپاره له بندیزونو په امان کې پاتې شي. په پام کې ده د ایران پر تیلو او د مالي خدماتو پر صنعت د امریکا بندیزونه راتلونکي دوشنبه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ټلیفوني کانفرنس کې په دې اړه چې کوم هیوادونه یا شرکتونه به له دغو بندیزونو په امان کې وي له توضیحاتو ډډه وکړه. د وویل د دغو هیوادونو او شرکتونو لسپه د راتلونکي دوشنبه پورس خپور شي. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداری ورکړ چې یمن شایي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې یې ساری نه و لیدل شوی. انتونیو ګوتیرش په یمن کې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې تاوتریخوالی بند کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي ښاغلی ګوتیرش پرون جمعه خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوښۍ هیڅ ځای نه دی پرېښی.
یمن تر بل هر وخت قحطۍ ته نږدې سوی دی. ملګري ملتونه او زموږ شریکان په یمن کې له وړاندې 2 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي رسوي. که کوم بیړنی اقدام ونیسي شاید څه باندې 14 میلیونه کسان چې د یمن د نفوس نیمایي برخه جوړوي په راتلونکو میاشتو کې له خطر سره مخامخ سي.
شغل ګوتیرش له هغه ائتلاف څخه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي همداراز له حوثي یاغیانو وغوښتل چې د ملګرو ملتو په منځګړیتوب په هغو مذاکرو کې چې روانه میاشت کېږي پر خنډونو لاسبری شي او خپل اختلافات حل کړي. په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه وخت پیل شوه چې حوثي یاغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکور کړ. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د یمن حکومت یې تر څنګ دی له 2015 کال راهیسې د حوثي یاغیانو په وړاندې جګړه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د دې موضوعاتو تفصیل درکوو. روسانو د افغان حکومت له استازیو پرته یو شمېر افغان سیاستوال په پټه ماسکو ته دعوت کړي چې له طالبانو سره کښېني. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې له ماسکو سره لا هم د دوی خبرې د دې غونډې پر سر روانې دي.
روی چگونگی نشست مسکو بحث ما جریان داره و همچنین روی زمان برگزاریش هم در حال بحث است.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه سلام مشورې پیل کړي. ځینې انتخاباتي بنسټونه دې هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین ګوند د مشر سمیع الحق د وژلو پر پیشه د سیاسي چارو لکتونکي نجیب ننګیال سره شغیدلی.
افغانستان کې طالبان خپل ځامن بالل روانه جګړه چې په افغانستان کې کومه خونریزي روانه وه دې ته جهاد وایه بیرته د هماغه افراطیانو لخوا دی وژل شو.
د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزرن پر ضد واکسین پیل شو.
د دې کمپاین مخه دا ده چې 15.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې چارواکو ژمنه وکړه چې د پکتیا د مچلغو د بند جوړېدو چارې به ژر تر ژره پیل شي.
کار به ژر تر ژره شروع کوو. قراردادي وعده کړی ده چې ماشینري بیرته عمل ته په کار اچوي او کار به شروع کوي.
روسي په پټه جنو پیژندل شویو افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړي چې له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د ماسکو په غونډه کې برخه واخلي. ماسکو په دې اقدام سره د ولسمشر اشرف غني حکومت په حاشیه کې پریښی دی. دې کار په کابل کې چارواکي په غوسه کړي او وایي شایي د امریکا په ملاتړ د سولې په روانه پروسه کې لاسوهنه وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو د غونډې په اړه له روسي لوري سره د دوی مذاکرې روانې دي. روسیا وایي د دې غونډې د دقیقې نیټې او د ګډونوالو د لیست پر نهایي کېدو کار روان دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سیاستوالو په هغه ډله کې چې مسکو ته بلل سوي پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم شامل دی. د رویټرز اژانس په حواله په تیرو 2 میاشتو کې د دغه کنفرانس لپاره بلنه بیا بیا تمدید سوې ده. د اژانس په حواله په دې ډله کې د افغان رهبرانو، همکاران او هغه مخکښ سیاستوال هم شامل دي چې له افغان حکومت سره اړیکې لري. رویټرز اژانس لیکي چې په کابل کې د روسي سفارت پر دې موضوع له تبصرې کولو ډډه وکړه. روسیه په اگست میاشت کې په مسکو کې د سولې د 2 اړخیزو مذاکرو پیشنهاد کړی وو. دولسو هیوادونو او د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې وه چې په سپتمبر میاشت کې په دغو مذاکرو کې برخه واخلي. خو د مسکو غونډه وروسته له هغې وځنډول سوه چې ولسمشر محمد اشرف غني وویل له طالبانو سره هر ډول مذاکرې باید د افغان حکومت په رهبرۍ وسي. ولسمشر غني د وږي اسمبلی پر 15مه یعنی د اگست پر 20مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو سلا وسوه. د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په غونډه کې له ګډون کولو ډاډه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د مسکو د دې تازه بلنې په اړه له تبصرې کولو ډاډه کړې ده. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې روانې دي. د دغه وزارت وایان صبغت احمدي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل زموږ دریز له لومړۍ ورځې مشخص و. موږ ویلي چې د مسکو غونډې د څرنګوالي په اړه بحث کوو. دا بحث اوس هم روان دی. د دې غونډې د نیټې په اړه هم په خبرو بوخت یو چې یوې نتیجې ته ورسیږو. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د پنجشنبې په ورځ ویلي چې هیله منه ده د دغه کنفرانس جزئیات په راتلونکو ورځو کې روښانه کړي. هغه ویلي چې د دې غونډې نیټه او د ګډونوالو لیست په نهایي کېدو دی. یو افغان چارواکي رویټرز اجنس ته ویلي له موږ غوښتنه سوي چې د مسکو غونډه لغوه کړو ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې پروسه چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلې کوي. تیرې میاشت د طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو سره سیاسي مذاکرو وروسته له هغې تحرک پیدا کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په چارو کې زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. ښاغلی خلیلزاد تیره میاشت او تر هغه مخکې د امریکا وتلي ډیپلوماتې الیز ویلز په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي دي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي ویان محمد یوسف سها ویلي کرزی به د مسکو په غونډه کې ځکه ګډون وکړي چې د طالبانو سره د سولې هر ډول خبرې باید له پامه ونه غورځول سي. د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند یو مشر عطا محمد نور هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې به برخه اخلي. رویټرز اجنس لیکي په افغانستان کې د طالبانو مهمو غړو ویلي چې دوی به هم مسکو ته خپل یو هیات ولیږي چې له ګاونډیو هیوادونو لکه چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او نورو سره بحث وکړي. دغه هیوادونو مخکې ویلي و چې دغه غونډې ته به خپل استازي ولیږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې د افغان حکومت له ګډون پرته به د مسکو غونډه کومه نتیجه ونه لري. شغلی عبدالله د سولې په برخه کې د نورو هیوادونو هڅې ستایلې وې خو ټینګار یې کړی و چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مالکیت ترسره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د راتلونکي دوشنبې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د واکسینو کمپاین پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن نوي پېښې لیدل شوي دي. فرشته مرسل له کابله نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په پام کې ده چې د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د عامه روغتیا د پولیو د لمنځوړلو د ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته ویل چې دا فری کمپاین په 13 ولایتو کې پلی کیږي.
د نومبر په 5 تاریخ باندې یعنی په راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسین کمپاین پالیسی و شروع سی او دا کمپاین په هغه سیمو کې پلی کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لول خطر سره مخ دی او سرایت زیات یو تل تخریږي. د ولسوالۍ او پښمیر باندې تاسو ویلای شئ چې یو سل اتیا ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیسی.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې پروان کال کې لدری سرتاسري کمپاینونو سربېره شپک فرې کمپاینونه هم په نظر کې دي چې دا یې 5 کمپاین دی. لدی ټول هڅو سره سره بیا هم سکال د افغانستان په جنوب، جنوب ختیځ او ختیځ کې د پولیو 99 پیښې رامنځته شوې دي. دا چې له دې ټولو هڅو سره سره ولې په افغانستان کې د پولیو پیښې ډېرې شوې دي، د یونیسف او یا هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د امانتو صندوق د عامه اړیکو او پوهاوي د څانګې مسؤل سید کمال شاه ورته داسې ځواب ورکوي.
د دې عمده علتونه په ځینو ساحو کې د امنیت نشتوالی دی چې هلته د کمپاین تطبیق ډېر اسانه کار نه دی او که موږ تطبیقوو هم هلته د کمپاین کیفیت پولیو هیواد کچه ټول ماشومان واکسین
د امریکټیا وزارت او یونیسف د ادارې مسولین په دې باور دي ترغه چې خلک همکاري ونه کړي په افغانستان کې د پولیو میکروب د لمنځه لپاره د دوی هلې ځلې کومه نتیجه نشي ورکولی. د دوی په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شته داسې خلک چې نه غواړي ماشومان د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي او دا ځکه چې ځینو کسانو داسې ذهنیت رامنځته کړی دی چې ګواکې د پولیو په واکسین کې حرام مواد موجود دي. خو دیني عالم احسان الحق حنفي وایي چې د پولیو په واکسین کې هیڅ ډول حرام مواد نشته.
ما چې څومره په دې هکله باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي، تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې دې معلومات نه لري، په هغې باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ترې تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا دې څه شی، په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي، ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلیږي. په انډونیزیا کې تشکیلیږي، هغه یو اسلامي مملکت دی، اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي، په هندوستان کې چې څوک جوړوي هغه کوم شرکت چې د دې کار کوي په هغې کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
د روغتیا د برخې کارپوهان وایي چې له دې ټولو ستونزو سربیره له پاکستان سره چې د پولیو میکروب پکې موجود دی، د افغانستان پولې خلاصې او هیڅ راز روغتیایي کنټرول پکې نه کیږي، چې دی خپله په افغانستان کې دننه د پولیو د میکروب د خپرېدو زمینه برابره کړې ده.
نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړې دي. صفي الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
هافینګټن پوسټ په کابل کې د یوې لویې اورلګیدنې په اړه مقاله لیکلې چې پکې څه باندې شپږ سوه تجارتي دوکانونه سوځېدلي دي. په مطلب کې راغلي چې د مغازو سلګونه مالکانو په ډېرې پریشانۍ د خپلو دوکانونو د وسایلو د رایستلو په لټه کې وو. چا ټلویزیون په شا کړی و، چا هم کومه بله برقي دستګاه پلاستیک راشي کې دې باندې رایستله. د هافینګټن پوسټ د مقالې لیکوال د سوځېدلیو دوکانونو له څښتنانو سره هم خبرې کړې. یو دوکاندار ورته ویلي له خپلو ورونو سره یو ځای پنځه لکه ډالر بند کړي وو، خو اورلګیدنې هر څه ور ختم کړل. پلټنې روانې دي چې د کابل د دې اورلګیدنې علت معلوم کړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې هم د کابل د پنجشنبې د شپې پور لګېدنې تمرکز کړی. دې ورځپاڼې د دې اورلګېدنې ځینې عکسونه هم خپاره کړي چې ښایي ګڼ دوکانونه سوځېدلي دي. د پنجشنبې په شپه د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې د برقي وسایلو څو څنګ په څنګ مارکیټونو اور واخیست چې تر څو ساعتونو یې لمبې ختلې. پراګ ډیلی مانیټور ورځپاڼې د چک جمهوریت د صدر اعظم اندری بابش خبرې راخیستې چې د افغانستان په اړه یې کړي. په مقاله کې راغلي چې بابش د چک په پلازمینه پراګ ښار کې په یوه امنیتي غونډه کې ویلي چې خپل پوځیان به له افغانستانه ونه باسي. له دې مخکې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د څلورو چکي سرتیرو وژل کېدو د چکي سیاستوالو ترمنځ بحثونه تاوده کړي وو. د چک جمهوریت ځینو پارلماني غړیو ویلي وو چې نه غواړي نورې سرتیري ووژل شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پاکستانی چارواکی وای مولانا سمیع الحق پرون ظاهرا د حمله کوونکو لخوا د چړی په گزارونو وژل شوی دی. دی د طالبانو معنوي پلار ګڼل کېده چې ویل کېږي د افراطي ډلو پر ځینو رهبرانو یې نفوذ درلود. د سمیع الحق ځینو څرګندونو په افغانستان کې د چارواکو او عامو افغانانو انتقادونه پارولي وو. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ماښام په ویلامیه کې د مولانا سمیع الحق د مړینې خبر اعلان کړ او په دې اړه یې خواخوږي وښوده. د پاکستان جیو ټلویزیون د مولانا سمیع الحق د زوی حمید الحق په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پلار یې اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د نامعلومو حمله کوونکو د چړې په گزارونو وژل شوی دی. حمید الحق زیاته کړه پلار می په اسلام آباد کې یو اعتراضیه پر لټ یا تحسن تر روان وو، خو د لارو د بندېدو له کبله بیرته راستون سو، اسلام آباد ته ونه رسید. زما په نظر په خپله کوټه کې آرام کاوه، ناروغ هم وو. د ده په وسلو سنبال ساتونکی او موټر چلوونکی بهر تللی وو. کله چې راغی ګوري چې مولانا پر خپل کټ په وینو لات پات پروت دی. د پاکستان پولیس وایي د دې وژنې انګیزه لا څرګنده نه ده. مولانا سمیع الحق په خیبر پښتونخوا یالات کې لڅو لسیزو راهیسې د حقانیا دارالعلوم په نوم یو مدرسه چلوله چې د طالبانو ګڼ کلیدي مشران پکې روزل سوي دي. په 1980 کلونو کې د دل شاګردانو څخه یو هم د طالبانو رهبر ملا محمد عمر و چې د طالبانو ډلې تشکیل کړله او په 1996 میلادي کال کې په افغانستان کې واک ته ورسېد. سمیع الحق چې څه باندې 80 کلن و په طالبانو کې د خپل نفوذ او درناوي له کبله د افغان طالبانو په معنوي پلار مشهور وو. د دوه ورې د پاکستان په پارلمان کې د مشرانو جرګې د غړي په توګه ټاکل سوی وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په رسمي سفر چین ته تللی دغه وژنه غندلې او په دې اړه یې د څېړنو امر کړی دی.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین ګوند مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو معنوي پلار ګڼل کېده پرون ووژل شو. د مولانا سمیع الحق په حقانیه مدرسه کې په زرګونو طالبان روزل شوي دي. په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د روانې جګړې په ارتباط د مولانا یو لړ څرګندونو د افغانانو توند عکس العملونه پارولي. صالح محمد صالح له لیکوال او د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نجیب ننګال څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د مولانا وژل کېدل په روانو حالاتو کې د کومو تغیراتو سبب کېدای شي. شاغلی ننګال وویل
پاکستان دا واقع د افراطیت لرنځه کړي، یعنی د نړۍ هغه خاموشي چې د پاکستان په وړاندې اختیار کړي وه هغه دا د نن ثابتېږي چې افراطیت په پاکستان کې قوي ریښې کړي دي او دا یو پیغام له ځانه سره لوي، هغه د پاکستان د حکومت دپاره، د پاکستان د پوځ سره، د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان خلکو ته چې افراطیت د هیچ چا په ګټه نه ده. دا داسې یو بلا ده چې دا بالاخره بیرته تاسې خپله خوري، او نن هماغه خبره په حقیقت سره ثابته شوه چې هماغه افراطی ذهنیت چې مولانا سمیع الحق حمایه کوو په افغانستان کې طالبان خپل زامن بالل، روانه جګړه چې په افغانستان کې کومه خونریزي روانه وه، دې ته جهاد وایه، نو د هماغه افراطی ذهنیت چې د زیږولي و بیرته د هماغه افراطیانو له فردی ووژل سو. افراطیت د انسانیت په ګټه نه دی، په سیمه کې د سولې لپاره ګټه نه کوي، بلکې خپل پاکستان لپاره هم ګټه نه کوي.
بلې، ننګیال صاحب د جمعیت علما اسلام سین ګون مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو نوی پلار لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ګڼل کېدی، څه فکر کوي چې پر طالبانو او د دوی پر تحرکاتو به د دمړینه کوم غیز وکړي؟
نو په فکر کې دوی دینه درس واخلي او په دې باندې وپوهیږي چې هغه شی ګټه نه کوي، یعنی که دوی د دینه وروسته هم افراطی ذهنیت حمایه کوي، طالبان حمایه کوي، او بیا هم همدغه سوچ باندې همدغه ذهنیت سره روزي چې کوم ذهنیت دوی وخوړل خپله، یعنی دا تاسو ولیدل چې طالبانو معنوي پلار په خپله د افراطیانو لخوا وژل شو. یعنی اوس که دا جهاد وي دا اوڅو شو، یعنی دا سره باندې تر ټولو مهمه خبره د نړیوال ټولنې ده. نړیوال ټولنې باید د یو خاموش تماشبین په حیث باندې کینې باید وګوري چې دا سره باندې د ټولو نړۍ ته خطر ده. یعنی افراطیت تل ته دومره ډیر ریښې کړي دي، دا ګواخ دی د نړۍ امن لپاره، د سیمې د امن لپاره یو جدي ګواخ دی.
بلې، مولانا سمیع الحق د حقانیه دارالعلوم مشري کوله چې په زرګونو طالبان په همدغه ځای کې روزل سوي. د دې مدرسې برخلیک به څه کیږي؟ فکر کوي چې د مولانا سمیع الحق زوی دا ورته ولري چې دغه مدرسه پر مخ بوځي؟
تر اوسه پورې خو د حقانی مدرسې هغه انتظام او مشري او دغه چارې چې وی هغه سم د مولانا سمیع الحق لاس کې نه ویني، هغه د عمر قضا د سینه وتی هغه دغه شعر سمنی چې هغه د بل چا په لاس کې وی. نو زه فکر نه کوم چې د ګوند او د مدرسې په چارو باندې تاثیر ولري، ځکه د عمر په دسي پړاو کې په دریا ته کلنې چې دغه شین داسې نه کنټرول ول، یعنی هغه د پاره د به زامن او د کورنۍ و موروسي ډول باندې دغه مدرسې څنګه روانه ده کنټرول ولا، او دا ګون هم نور په څنګه دی هغه طرف باندې به تاثیر شاید دومره ونه وسی، خو دا پیغام ډیر واضح دی او لدغه خبره د زما فکر باندې خبروي چې درس کې وخت شي او ذکر وشي.
دغه د درس خبره تاسو وکړه چې د خپل د افراطی وسلول له خو وجلسو د نور افراطی ډلو مشرانو ته څه پیغام ورکوي؟ هغه کسانو ته چې وخت نه وخت په افغانستان کې روانه جګړه روا بللې ده او په یو نه یو ډول یې د افراطی ډلو په افغانستان کې ملاتړ کړی دی.
دغه دی چې افراطیت د هیچا په ګټه نه دی، افراطی ذهنیت نه د مسلمانانو په ګټه دی، نه د اسلام په ګټه دی، نه د نړۍ د امن په ګټه دی، نه په خپل دغه هیواد په ګټه دی. خوشبختانه په افغانستان کې دغه ستونزه نشته، خو افغانستان ته کې افراطي ذهنیت راغلی وي هغه به هم صادر شوی وي، یعنې د دغه هېوادونو څخه به راغلی وي. مولانا سمیع الله په وروستیو کې د پاکستان د انصاف غورځنګ یا پی ټی آی سره اړیکې درلودلې، ژورې اړیکې درلودلې، او په انصاف ګوند باندې په عمران خان باندې د هغه په حکومت دا تور دی چې د آسیا په نوم هغه ښځه یې خوشې کړه چې هغه د پیغمبر علیه السلام ګوساخۍ باندې توره نه وه. نو فکر کوم یو اړیکه هغه هم کېدلی شي، شاید د پی ټی آی ګوند حمایه کوو. او تاسو ولیدل چې تیر کال هم دغه یو کال مخکې سموده مخکې چې د عمران خان حکومت و په سرحد خیبر پختونخوا ایالت کې، هماغه ځای کې د کافي اندازه پیسې ورکړې دي د خاني مدرسې د تمویل لپاره، یعنی د پی ټی آی او د سمیع الله د ګوند ترمنځ د ژورې اړیکې وي، ښې اړیکې وي. شاید همدغه اړیکې د دې باعث شوي وي چې مولانا سمیع الله وژل شوی وي، او ځکه فعلاً هلته مظاهرې روانې دي د پی ټی آی د حکومت په خلاف باندې، او عمران خان په دې باندې تورن دی چې دوی د ناموس رسالت باندې ننګه نه کوي.
د سیاسي چارو کتونکی نجیب ننګیال.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د سپوږمۍ کانې خرسي شي په ډاډه تفصیل له اسمت ساروان.
د لیلامونو مشهور مرکز ساوت بی اعلان وکړ چې د سپوږمۍ هغه ډبرې لیلاموي چې په 1900 میلادي کال د پخوانی شوروي اتحاد فضایي بیړۍ مځکې ته راوړې وې. ساوت بی تمه لري چې دا ډبرې به له 1 لک تر 1 میلیون ډالرو پورې وپلورل شي. ټاکل شوی دی چې دا ډبرې د راتلونکي نومبر په 9 نیټه په نیویارک کې لیلام ته وړاندې شي. دا به د سپوږمۍ لومړنۍ نښه وي چې په قانوني ډول پلورل کېږي او په شخصي مالکیت بدلیږي. دا ډبرې د مځکې آتشفشانی تیږې ته ورته والی لري. دا ډبرې یو امریکایي کلکسیونر چې نوم یې نری څرګند شوی پلوري. هغه په 1993 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د فضایي پروګرام د رئیس سرګی کورولیوف له کونډي نینا کورولیفا څخه په بیا اخیستې وي. د دغو ډبرو اندازه 2 په 2 میلیمتر او 1 په 1 میلیمتر ده. شوروي اتحاد د ډبرې کورولیفا ته په دې خاطر د سوغات په توګه ورکړې وي چې د فضایي خدماتو په خاطر د هغې د میړه خدمتونه وستایي. شتمن کلکسیونران په فضایي موادو ډېرې پیسې ورکوي. تیر کال په ساوت بی کې د سپوږمۍ د خاورې یوه نمونه چې امریکایي ستورمزلي آرمسترانګ په 1900 میلادي کال راوړې وه په 1 میلیون او 8 لک ډالره وپلورل شوه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاو درامان له فکتیکا نه خبرې کوم. موږ سره د مایبینو دفتر کې د سخت چلند کې د موږ پیسې 2000 شپې نوي کال تر 2000 نوي کال پورې موږ ته نه دي راکړل شوي. موږ ته سپکې سپورې ویل کېږي. موږ دا څه وکړو د هغو سره؟ په لوټیو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دوی غمه ولې نه خوري؟ دا رشوتونه ولې نه بندوي؟ له موږ نه غلاوې کوي، له موږ سره ظلم زیاتی کوي. موږ له لوټیو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی به ته خپل سزا په خپل وخت سره ورکړی شي. موږ هېڅ له وسه نه کېږي. موږ ته خپل تنخواه کاري راکمه کېږي. موږ 50% د 50% موږ ته راکمه یا 50% پرېږدي. د دوی غمه دې وخوړل شي. د لوټیو چارواکو څخه او د شمشر اشرفغني څخه چې موږ د پکتیکا والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته دوی مخ نوای نور وخت نن سند خدای په امان. السلام علیکم.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نور محمد نوری د ایرنو ولایت د بابا جی رسنی سم تاسو ته پیغام پیش ما پیغام دغه د ایرنو ولایت لړکړو چارواکو ته په څنګه چې د چانجیر او شملانی او نری مانده بسمې کې حکومت عملیات وکړ. ال امنیت رئیس موږ غواړو چې لین مانده او کوپای کې او بابا جی بسمې کې حکومت عملیات وکړي. د کوم پوسټ یو چې مو طالبان سره ډیر فزر مو ته وشه غواړي موږ ارورز کوي وې مو موږ ته پښې کوي. موږ د حکومت غواړو چې ډیر ډیر سم عملیات وکړي د بابا جی بسمې کې او بابا جی
بله السلام علیکم. زه د نظممه او ساتنمن ما د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه نه دي حواله شوي، او خواهش مې د لوړ پورو چارواکو څخه دغه دی چې دا زموږ ماشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو، په سختو ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنه بي پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنوی ولسوالۍ پر استولې سم اسکلی کې خدای پاک دی نور په افغانستان کې سوله راولي. د جنگ او جګړو څخه هیڅ نه جوړی چې جنگ دی ورک شي، سوله هیواد او خلکو ته ښکلا ور په برخه کوي. قدرت آزاد له کندهار لیکي، طالبان دی له خپل مانوي پلار مولانا سمیع الحق څخه عبرت واخلي. عبدالی له خوست لیکي، د سمیع الحق وژل لوی لاسته راوړنه ده، د جنرال عبدالرازق بدل واخیستل شو. فیصل هوتک له زابل پراستولې سمس کې لیکلي دي، د افغانستان د ولسمشۍ د څوکۍ لپاره خپلواک سیاستوال پکار دی، د ګوندونو مشران د په وینا ګټه نه کوي. دا سدی رډو په روانه خبرونه کې مو اونیس پروګرام د ګوړی اچار تفریح پروګرام دی. تر هغه مخکې یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو د ټولو په سر کې لنډ خبرونه. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه 15 ماشومان چې وسلوالو د ترورستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلي او د هغوی کورنیو ته سپارلي دي. ویل شوي دغه ماشومان تېره چهارشنبې تښتول شوي وو. په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مالی مسؤولان نیول شوي دي. د والي ویان وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه عملیات پرون په 200 ولسوالي جلال آباد ښار او سمرخیلو سیمه کې کړی دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسوالو مخالفانو د نیول شویو مهماتو انتقال وبخشي دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشمه پوځي عملیات شوي چې د وسوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکې دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د پاکستان بیا اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې ایسوې د خوشکېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړجاړی وکړ. د دې توافق له مخې حکومت منلې ده چې آسیا بیبي به له هېواده بهر نه پرېږدي. د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز وویل د ګوند مشرانو موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي اته قضایي څانګې به د لنډې مودې لپاره د ایران له بندیزونو په امان وي. په پام کې ده د ایران پر تیلو او د مالي خدماتو پر صنعت د امریکا بندیزونه راتلونکې دوشنبه عملي شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې یمن شایي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. او د روسیا او کیوبا ولسمشرانو په خپلو کې د سیاسي اقتصادي او پوځي اړیکو د غشتلتیا ژمنه وکړه. دوی پرون په ماسکو کې سره ولیدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بهرنیو او کورنیو بنسټونو سره له مشورو وروسته به د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه په رسمي ډول اعلان کړي. د دغه کمیسیون بیان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له ملي او نړیوالو څارونکو او سیاسي ګوندونو سره مشورې روانې دي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه فکر کوي چې د انتخاباتو کمیسیون هڅه کوي چې د خلکو ذهنیتونه د ولسمشۍ په انتخاباتو مصروف کړي او په دې ډول د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ستونزو پرده واچوي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې تازه یو شمېر رسنیو د راتلونکي لمریز کال د حمل یو درشمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په توګه اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه نیټې په اړه له وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د دغه کمیسیون ویان او غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو ولسمشریزو ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټو په اړه مشورې روانې دي. دوی موږ احتمالي نیټې طرح کړې وي چې د حمل په یو درشمه باید د ولسمشرۍ او غزنی انتخابات وشي، او یا هم د حمل په یو درشمه د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او د غزنی انتخابات ترسره شي. دا بحثونه شوي، خو وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې. که په دې اړه زموږ مشورې تر سبا مازیګر هم خلاصې شوي، نو په دې اړه به کنفرانس راوغواړو او دا موضوع به رسمن اعلان کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په اړه څو مشورتي ناستې کړي چې د ملي او نړیوالو څارونکو او سیاسي احزاب سره په مشورو د ولسمشری د انتخاباتو لپاره یو نیټه وټاکی. خاغلی هاشمی ویل د جمعې په ورځ هم د ملي او نړیوالو سارونکو سره په همدې مسله مشورتي ناسته لرله. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. افغان ولسمشر له دې وړاندې بار بار په خپل وخت د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې ده، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه دغه ډول مشورتي ناست یوازې د خلکو تیریستل بولي او وایي کمیسون هڅه کوي چې په دې سره د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په رامنځته شویو ستونزو پرده واچوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دې وړاندې بار بار ویلي چې هر هڅه یې د انتخاباتو د شفافیت او عدالت د ټینګښت لپاره ده، خو د شفافو انتخاباتو د بنسټ ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې مشورتي ناستې تر ډیره نمایشي بڼه لري او کمیسون د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو ظرفیت او توانایي نه لري.
یو شمېر افغان چارواکو په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د مچلغو د اوبو او برېښنا بند به جوړ شي او چارې به یې ژر بېرته پیل شي. تېره اونۍ له کابله ګردیز ته یو جګپوړی پلاوی ولاړ او هلته یې له خلکو سره د دې پروژې په ارتباط او د ګردیز زرمت د سړک د پروژې په ارتباط خبرې کړې دي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل ساسی په دې ارتباط یو تفصیلي راپور لري.
له کابل راغلی بلاوی چې په ترکیب کې د اوبو او برېښنا وزیر سربیره د ټولګټو چارو، کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ او د ښار جوړولو وزارتونو معینان، د چارو د ادارې مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د محافظت عامه رئیس او د افغانستان برېښنا شرکت لوی رئیس شامل و. لا پکتیاوالو سره د ولسمشر او وزارتونو لخوا د ژمنه شویو پروژو د تطبیق د څرنګوالي په اړوند له خلکو سره لیدنې وکړې. پلاوی لومړی د ولایت په مقام کې د پکتیا ولایت د قومي مشرانو سره، د مچلغو د اوبو او برېښنا بند او د زرمت ولسوالۍ له اوسیدونکو سره د ګردې زرمت سړک پروژو په تړاو ځانګړې ناستې ترسره کړې. د پکتیا قومي مشرانو د مچلغو پروژې په اړوند د اوبو او برېښنا وزارت ته د ملامتیا ګوته ونیوه او ویل د سیمې اوسیدونکو د دې پروژې د ترسره کېدو لپاره خپل څلوېښت تنه ځوانان قرباني کړل، خو د اوبو او برېښنا وزارت د تیرو اتو کالو په اوږدو کې د بېلابېلو کمپنیو او شرکتونو سره د 15 ځله قرارداد کول باوجود دا پروژه د خپل ضعیف مدیریت له وجې ترسره نه کړه. د پکتیاوله د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغو د سیمې دوه تنو اوسیدونکو حاجی غلام خان او حاجی خوانی جهانی په خپل خبرو کې وویل چې که د اوبو او برېښنا وزارت دا ځل په رښتیا د دې پروژې پیل او تکمیلولو ته هوډ لري، ولس ورسره همکار دی.
نور سخ مایوش یو، سخ خپه یو، وعدی راسره کېږي عمل نه کېږي، نو موږ وایو چې که تاسو وعدی او راضی دل دواده کوي او بیرته ځی قرار کور کې هلته په هغه کې وزارت کې قرار ناشتی، نو په لحاظ د خدای موږ جاتی موږ په هغه کوي دا ځوروي موږ دروغ وعدی راسره کوي که عمل کوي کار شروع کوي بونځیکا کې مخالف څوک نسته.
تاسو که رښتیا دغه کابینه دغه وزیران موږ ته کار کوي چې بودیجه درکړي او رښتیا یې په جای راته مصرفوي، دغه راتګ تمام هرکلی وایو، سبا ته راتګ تمام هرکلی وایو، ملاتړ هم درنه کوو. او که هغسې په باد وړې خبرې چې رئیس صاحب هلته خوشحاله کوي موږ دلته خوشحاله کوي، په منځ کې هیڅ نه وي، دا معنا نه لري. دا راتګ
د اوبو او برېښنا وزیر ښاغلی محمد ګل خلمی په خپلو خبرو کې ومنله چې په تیرو اتو کلونو کې د دې پروژې چارې په سمه توګه نه دي مدیریت شوی او اوس یاد وزارت د ولسمشر په لارښوونه کلک هوډ لري چې دا پروژه ترسره کړي.
قبل او چې دا تا کالو کې ډیر چفا شوې ده په بچلغو په پروژې کې، کار به جر تر جر شروع کوو. سبا ته ان شاء الله دا قراردادي وعده کړی ده چې ماشينري بیرته عمل ته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر سلورو میاشتو کې له خیر اصلي قراردادي چې ساختمان کوي وراولو، موازی به هم کانال کار شروع شو هم ده بند.
ګډونوالو په سیمه کې د دولت د وسلوال مخالفین شتون د دې پروژې پر وړاندې لوی ګواښ یاد کړ. ویل هغه ظرفیت چې اوس په سیمه کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا موجود دی د وسلوال مخالفینو د ګواښونو د دفع کولو لپاره بسنه نه کوي، خو د محافظت ملي ادارې مشر ښاغلي قیس باوري د مچلغو د سیمې امنیتي وضعیت د ډاډمن کولو لپاره د نویو او پرمختللو تجهیزاتو د ورکړې او د موجوده پرسونل باوجود د سلو تنو نورو سرتیرو د ګمارنې خبره وکړه. ویل
شک نشته چې منطقه طالبان همسته
خو ډیر کارونه بعضې په موږ اړه دي او بعضې کارونه په خپله په ولس باندې اړه دي، هغه شیان چې مربوط په امنیت باندې کېږي لکه پوستې جادول د بند لپاره، لکه سلاح، تجهیزات، ازوقه، لباس، یونیفورم، دا موږ یې کوله.
د اوبو او برښنا وزارت د وزیر په خبره د یادې پروژې د سروې او ډیزاین چارې په تیرو اتو کلونو کې د یوې پاکستاني کمپنۍ لخوا 80% بشپړې شوې او پاتې 40% چارو د بشپړولو په موخه لا یادې کمپنۍ سره هوکړې ته رسیدلې او د یوې میاشتې په موده کې به بشپړې شي. راغلی پلاوی په بله جلال ناسته کې د ګردې زرمت سړک د جوړولو پروژې په تړاو چې چارې د تیرو نږدې شپږو کالو راپه دیخوا د بېلابېلو لاملونو له امله ځنډېدلې، د ټولګټو چارو وزارت مین ښاغلي صالحي د زرمت ولسوالۍ قومي مشرانو او د سړک جوړونې شرکت د مسؤلینو په ګډون د ولایت په مقام کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکو وویل چې دوی د یاد سړک په اوږدو کې ډېری زراعتي ځمکې، باغونه او د استوګنې کورونه له لاسه ورکړل. د ولس او ولایتي ادارې لخوا لازم امنیتی تدابیر ورته ونیول شو خو اړوند قراردادي شرکت لخوای چاره نه دی بشپړې شوې. د زرمت ولسوالۍ دوه تنو خوی مشانو صابری او روزی خان وویل
کله چې ټک قرارداد ته مختکېدي او تا امکانات پراس نه لرل او توان نه لرل، ولې دې د پښتون خلکو سره چپا کوله؟ ولې دې د سړک قرارداد اخیست؟ اوانی سب راجب چې بیرته زمونه د سره وکړي امنیت په تمام معنا ځنې سم بیا دې ولې کار شروع وکړ؟
هغه آبادی کې زرمت سړک ته چیر دی وی باغونه مو دا باغونه مونږ لاسور کړ ای دریم لاندې شپې ځکه چې سړک جوړی یا ساسي نو بلارا او تازه دی په هغه وخت کې دا سړک جوړ.
د دې پروژې قراردادي شرکت مسؤلینو په سیمه کې امنیتي وضعیت ناسمیت کړوي ویل د دوی مشینری او کارکونکي خوندي نه دي او په داسې شرایطو کې نشي کولای چې کار پیل کړي. بلخو د پکتیاوالي ښاغلي شمی خان کټوازی په خبره د یاد شرکت لپاره ټول امنیتي تدابیر نیول شوي خو دا چې شرکت ولې کار نه پیلوي د ټولګټو چارو وزارت دی په اړه تصمیم ونیسي.
په همدغه سرک باندې په ډیر کافي تعداد کې کتاب ځایب ځای کړي ستاسو شاهدان یاسي، یعنی په ټول افغانستان کې داسې سرک نه سي پیدا کولای چې په اروش په 100 مترو کې وپوستي او په هغه کې مشل نه پرې بلکې څلوي کې بلکې ډیر سي دومره.
د ګردې زرمت سړک پروژې په تړاو ناسته بې نتیجې پای ته ورسېده. د ټولګټو چارو وزارت مین ښاغلي صالحي وویل چې د ټولګټو چارو وزارت به د دې پروژې او سرک جوړونې شرکت په حق له خپل پریکړه په نږدې راتلونکي کې واوروي. صالحي وویل
از هر دو شرکت شنیدیم که گویا با همین شرایط اینا نمیتونن کار کنن، یعنی به این معنی است که باید دولت وزارت فایده آمد در قبال این دو پروژه بالاخره باید ما یک تصمیم نهایی را بگیریم.
لکابل تخر اغلی پلاوی لغرم یورستا د پکتیا د ولسونو په یو لوی غونډه کې هم ګډون وکړ. د دولت لخوا په پکتیا کې د بیا رغونې لپاره نیول شوی پلان یې ورسره شریک کړ. خلکو هم خپل غوښتنې پوښتنې او وړاندیزونه له دوی سره شریک کړل. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
مخکې تر دې چې د ګوړیا چار تفریحي پروګرام خپور کړو، روزګان ته به مخه کړو. په روزګان کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې په لومړي ځل د کرکټ خصوصي اکاډمي جوړه شوه. دغه اکاډمي په ترینکوټ ښار کې د پنځشنبه په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. په دې اړه نور تفصیل لسیمې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پورا پور کې.
دا د لاسونو پړکار او خوشحالۍ په اروزګان ولایت کې د لوبغاړو او ځوانانو دي. دی دغه خوشحالی د کرکټ د یوې خصوصي اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال کوي. دغه اکاډمۍ د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې جوړه شوې او تیره ورځ ناوخته ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. د لمر کرکټ په نوم د دغې خصوصي اکاډمۍ مسؤل شفیولا رحیمي وایي دغه اکاډمۍ د ځوانانو او لوبغاړو په غوښتنه جوړه کړې او په خبره یې هدف یې دا دی څو په دغه ولایت کې تر خاورو لاندې د کرکټ په برخه کې هغه پټې څیرې راپورته کړي.
موږ اکاډمۍ داسې وه چې ځین ځین ځوانانو موږ ته ویل په کندهار یا په نور ځایو کې به اکاډمۍ لیدلې وې، موږ ته به ویل چې مثلا یو اکاډمۍ راته جوړه کړه. هغه سره وروسته موږ ولاړ شو د اجل صاحب چې امیرات دی، د کرکټ امیر دی، د هغه په مشوره همدارنګه هغه لوبغاړي چې په کرکټ پوهېدل د هغو په مشوره باندې موږ دا کار کړی دی. نو ټوله پرسنټیج جوړه ده.
د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤلین وایي که لوبغاړي خواري وکړي نو د نونس کلونو په لوبډله کې به په بهر او په هیواد دننه کې د لوبېدو زمینه ورته برابره کړي. د یادې ادارې مسول عادل د غراز له مرکزی ادارې غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې دی د کرکټ بورډ لپاره یو لوبغاړی ورته جوړ کړي.
زما دا وعده ده کچیر تاسو پلیرانو خاري وکړه په اکاډمۍ کې در هلو نس کلونو اتلس کلونو ولس کلونو شپانس کلونو پورې به موږ بیا یو او رسو بیا د دې اواز باندې رسو یا بیا په هغه پروزګان ولایت کې د کرکټ بورډ دفاره دې شری بم ځکه چې تقریبا پروسه اوس خلاصه شوې ده اخیستې ده. نو د مرکزی دولت یا کرکټ بورډ سمې دا هیله ده چې موږ ته یو معیاري ګراوند جوړ کړي.
د ولایتي شورا مسولینو بیا پر ورزشي امیریت غږ وکړ چې په دغه ولایت کې د ځوانانو لپاره د لوبو کولو زمینې برابرې کړي څو دغلته ځوانان له نشې توکو لاس واخلي او لوبو کولو ته مخه کړي.
همدغه شان جناب معاون صاحب څخه چې دلته تشریف راوړی دي هغه څه مو هیله ده چې نور هم همکاري وکړي په دې بخش کې د کرکټ بورډ سره فوټبال سره چې ځوانان د نشې توکو څخه د نورو بیکار اعمالو څخه راوګرځيږي او دوی سپورت ته مخه کړي ځکه سپورت د روغتیا ضامن دی.
له دې ټولو سره سره د غلطه د کرکټ لوبغاړي د دغه اکاډمۍ په جوړولو سره ډیر خوشاله دي خو له دولت غوښتنه کوي چې دغه یو دولتي اکاډمۍ هم ورته جوړ کړي ځکه د دې په خبره چې زیات لوبغاړي دومره پیسې نه لري چې په خصوصي اکاډمۍ کې د کرکټ په برخه کې زده کړې وکړي.
نوم یې اسمت الله مسلمیار دی د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. دغه اکاډمۍ چې د لمر کرکټ اکاډمۍ په نامه ده د شخصي پالیسۍ ده موږ دغه اکاډمۍ د مسول څخه ډیره منندوی یو چې موږ پاته په روزګان ولایت کې تر اوسه داسې اکاډمۍ نه و جوړ شوی. دغه شخصي اکاډمۍ چې د جشپیولا رحیمي یو ځوان دی دغه په مالی مرسته جوړه شوه موږ ډیره منندوی
د المر اکاډمۍ د مشر څخه موږ ډیر منندوی او د روزګان پر ځوانان باندې دا غږ دی چې راسي په المر اکاډمۍ کې خپل تمرینات پیل کړي او خپل تمرینات وکړي. د المر اکاډمۍ چې ده د ځوانانو لپاره افتتاح شوی ده ځوانان باید دلته راسي ونډه پکې واخلي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې لوبغاړو او د ورزشي امیریت مسولینو له مرکزي ادارې غوښتنه کړې وه چې په دغه ولایت کې د کرکټ او فوټبال او نورو لوبو کولو لپاره ورته میدانونه جوړ کړي خو دولت تر اوسه پورې پرې غوږ نه دی ګرولی.
اچار اچار اچار
څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر من اوریدون کو سلام خدای ملک د کاندیدانو لوسواس او ساته چې خواران ټول اورس د تشویش کوي چې کامیاب بیم که ناکام ترڅو چې درای ورستی نتایج معلومیږي د ډیرو کاندیدانو به کلمی ور وچ کړی وي خدا دا چې ترغه ټول د اسابو درمالو خوري چې خدای مکه شرطی و نکړي. د خبرونه په پیل کې مو د ځان سوزولو لیوي پیخي خبرو هغه چې ساتونه ساتونه خبري اعلان لکم رو سره منتظر کړل او اخرم سړی په خیمانه سو خدای دې نه کوي ولې دې ورته سودا ده
نا وخت کیږي سل کار لرو
ته ولې لږه چې زور توایم چې د پټ څه دی وراره ته ولې ځم سوځه
زه له ژوند بیزارم نور نه غواړم دا بی عدالتۍ غلطۍ درو تزویر ظلم تیری رشوت اختلاس اداري فساد ترور او نور فجایع وینم لدې ملمې دغه یو کوتی دیزل او د ګوګړو کوتی راوړې چې ځان ته اور واچوم
او بخه و وروره زه د شپې تلویزیون خبریال یم کلک دی خو و درېږې چې ویډیو دې سم راشي او غواړم دا پوښتنه وکړم چې د ځان سوځولو فکر څه وخت درته پیدا شو؟
د ځان سوځولو فکر له پخوا راته پیدا شوی و په هندي ترکیه او ایراني ډرامو کې مې چې لیدل خلک ځان ته اور اچوي نو ماته هم شوق پیدا شو خو اله اوس وتوانېدم چې دغه هدف ته ورسېږم.
نو د ځان سوځولو بدیل لاره نه وینې؟
وینم یې اعدام هم کېدی شي او ډنډ ته ځان اچول هم کېدی شي خو ما ته ځان سوځول خوند راکوي.
وروره لږ دا خوا وګوره عکس دې اخلم.
ښه داسې صحیح ده
لږ پورته وګوره یو دی بل مخلم نو کدا د جزلو بوتل او د ګوګل کوټې د مختک شې چې شوی
سمدا اوس وګوره صحیح سول
او صحیح دی ته مشره چې موبایل چارج می کم دی
او وروره ولې د خلکو وخت ضایع کوي دا ټول خبریالان نور راپورونم لري خوځه تیل د پزان وشند او ګوګل ورته ووهه
رښتیا وای په مام نه وخت شو بل کانفرنس ته هم ځم
کزان ته ور نه چوي چې مونږ لاړ شو نو له تاسو محترم خبریالانو فلم بردارانو او عکس اخیستونکو سره د ماده سوزیدو لیس غم نشته ها
نو څه غم بده کو له مونږ سره د خپل وخت او دفتر غم دی
خپل غم د خپل کوه بل څوک د چا غم نشي کولای
نو ما خو ویل چې زلار چې ما وایم چې ځان سوزوم ټول برا باندې را ټول شي عذرونه او زارې براته کوي چې خیر دې ځان مسوزوا ځان وژنه حرام ده اولادونه به یتیمان کیږي مرمل به کونډه شي
واوروره موږ سولګر نه یو خبریالان یو د پیښې راپورټ ورکو او بیا قضاوت خلکو او چارواکو ته پرېږدو دا کار د چارواکو و چې راغلی وای او تا ته یې نصیحت کړی وای د دروغو وعدې درکړی وای او له ځان سوځولو یې راګرځولی وای اوس د موږ وخت مه ضایع کوه یا ځان ته اور واچوه او یا هم زه ځان باسه مسخرې دې جوړې کړې دي
له ډېر انتظاره دې مړه کړو
پوښتنې وکړې چې ځوابونه یې درکړم
د پوښتنو حوصله نشته دې ته مو مجبوروي چې
محترمو خبریالانو زه له خپل تصمیمه تیر شوم او غواړم د ځان سوځولو پر ځای خپل مشکل د خبرو له لارې حل کړم اوس پوه شوم چې څوک له یوه رپورټه نه تیریږي نو زه څه لیونه یم چې له بسته ژونده تیر شم خو هیله لرم چې دا خبرې مې آپ د ریکارډ ونیسئ او نشر نه کوي که مې بیا په سر کې د ځان سوځولو نشه پیدا شوه خبر درکوم
بهر تدفن کې وطندارانم عجیبی کیسې لري دغه یوې تاسې هم واوري
ورته وایه چې بوره نه درکوم
هغه وایي چې دا دې څه ته راوړې ده په امریکا کې خو بوره ډېره زیاته ده
ورته وایه چې دا مې د انګو لپاره دم کړې ده له میړه سره یې ګزاره نه کوله میړه یې خوښ نه و بیا مې چې دا بوره ورته دم کړه او په چای کې مې ورکړه اوس یې میړه دومره پرې ګران دی چې یوه شیبه یې هم چېرته نه پرېږدي ګرد ورسره تاویږي
که که اگه افسر وایی چه دلتا پا امریکا که طلاقونه دیر سیوی دی که دا سیوی بیر تلاڑ شا او دیر نور دام کرده او رای اوڑا چه محکمه تا یوسو او کومی خزی چه لمیده طلاق خیسته دا بورا با ورکو چه بیر تا سر جور شی او طلاق و نخلی
که غواری ارتا رو بای غوارم خو گورا ارزان نپی خرچه و
دهغه ترجمانانو له حال خبرو چې دلته امریکایانو سره ترجمانی کوله خو هلته په امریکا کې دغه انګلیسي هیڅ ونه چلیده
د ټلیفون زنګ دی
او بله وعلیکم سلام سمیر زویا څنګه یې مور دې هم خدا
ته راکه ماته
ته ودرېږه چې زه خور سره وغږېږم
بیا ورسره ژغېږه سمیر زویا څنګه یې له سترګو دې جار سم زویا درته صدقه سم زویا څومره لیرې لاړې څنګه یې زه شکر دې چې ښه یې
ډوډۍ درکوي
زه ښه دی زویا زه خو چې مړۍ تېروم ته مې همداسې نېغ سترګو ته ولاړې زه وایمه چې وږی به یې که به مور یې څه به دې خوړلي وي که به دې نه وي خوړلي پوهېږم چې امریکا ده زویه خو وایې چې ډوډۍ یې د خوراک نه ده زه شکر دی زویه جامې دې خپله مینځې
شکر زویه په دوبی منزه او شیم او پلار دیم شده خو چه تطلالی پا جبه زار دره ولیدی سام خبرمی نده تریولی دلی گزارا خو مجبوریم چه ور سره ویکم شه زویه شه ورتوایمی شه چه پا مخدی شه سزوی جانه تو سترگو دی جارسم پر خدای می سپاره لیه وقت
خواه زویه سنگه کارونه دی سنگه شل ترجمانی در تنی وله دی سیشی ترجمان دی انگلیسی نو ته دی سیشی ترجمان وی نو چه تا هم دی انگلیسی ترجمان وی بلی دی سل پار در تنی وله پا خبره نور سره پویده که سنگه دانو والا جیبه خبره ده چه ترجمان ته ترجمان نی وله دولو ترجمانانو ته نی وله و زویا سبا وایم نو دا سو کالا خو تا ویل چه امریکایانو سره ترجمانیم نو چه ترجمان وی خو بیا بور سره غگیدل هم شوی نو سشه پاتی دی دو انترویو گانی سو وقتی کهی در سره ولی ترجمان نپیدا کیگی خز زازویا خدای دی کارون خلاص که پخیر لاس کالا دیل امریکایانو سره ترجمانی وکړه وز دوم را نشه که ولی چه پا انگلیسی خپل حال ورته وای خا پا مخه دی خزویا وعلیکم سلام وعلیکم سلام
چه ویل؟
ویل کارونه می لاپاتی دی
ده ترجمانه چه ویل؟
ده ترجمانه ویل چه وز ترجمان نپیدا کیگی چه کار می خلاص شی
ولی خدای خپل ترجمان دی
وای هغه ترجمانی مدل تا ایس نچلیگی چه ورسره غگیگو امریکایانو پا خبره نپویگی
نو دلتا ده چه ترجمانو؟
ده امریکایانو
نو آل ده خوم امریکایان دی
خزه نپویگم سربادا علای کرم ده خبره
خبرونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون ګلزاد ستاره امینی سپوګمۍ حیا اوریاخیل او زهیله زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
خوند 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 منی واخلی
نره نره خوگی گی رمی نره 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 خوگی گی دامیانو بلی بیلی گی دامیانو بلی بیلی گی دامیانو بلی بیلی گی دامیانو بلی بیلی گی Mayan vali bilegi, chhod mein nare nare khogi.